السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به ووري چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي هیوادونه تورن کړي چې د افغان کډوالو د منلو په قضیو کې بې غوري کړې ده. دا چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې راپور څومره مهم دی او څومره به د افغان کډوالو پر وضعیت اغیز وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم پوښتلی خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ ملبن وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي نو سملاسی دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې را رسیدلي په عزت ومني. ډیوډ ملبن ویلي له اوکراینا د تښتېدلو 2 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمیر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او له 8 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي وو چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده هر کال په نړۍ کې له 2 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونو ډالرو پورې پکې شامل دي. پینټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایي مدافع دستګاوې الوتکه زد سټینګر توغندی د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یو کړنلارې په دې هیله جوړ شي چې دیموکراسي لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویډن کې د اروپای ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته ویل لویدیز شریکانې د دغه ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یو پیاوړی ځواک دی سخت اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغه داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یو تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورد خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورد په خبرپاڼه کې ویل شوی ښاغلي خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له 13 میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې 10 سیالۍ ترسره کړي. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2020 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوري اس نوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیواله کمیټې یا آی آر سی په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 11 خپور کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوی چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنه هم کم دي منلی دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړې. پر دې سربیره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پښه کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروی او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 6.5 سلنه وه تیر 2020 کال 45 سلنه ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي، د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي، دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحران د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 18 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډیر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ دی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغه ریپورت سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته رسولی دی او ډیر حقایق چې دی هغه یې بیان کړی دی. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډیر مهاجر ورزی او منل کېږي د افغانستان له خلکو سره هغه دوګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغه ریپورت ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط دي چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې اوازې 201 افغانان منلې دي او دوی ته د میشتېدو زمینه برابره کړې چې دا د پناهغښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوئ سره لدې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولې افغان کډوال یا ولې له افغان کډوالو سره دا ډول چلند کېږي؟ اروپایي ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 50 کلونو کې ډېر وزوریدل او دا بهیر تر 50 کلونو رئیسی روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی، له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي درو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره، بله خبره دا چې ملګری ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیسیار، هغه هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو پړې کړی وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل خلک چې دي افغانستان خلک هغه اکثر بي سواد دي، په دې نه پويږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لاسرسي ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کی، څنګه هغه نړیوال یا په اړوندو هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونیسي او غوی پیدا کی دي دوی کې سونه وچلوي.
بله، خو څنګه دا کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش ریپورت نه دی، دا ډیر قوي چړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه ریپورت ته یوازې د ریپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی هغه دی واخلي. او د ارسی له محترم مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوو چې هم دغه ریپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولګي ترڅو عملی او فوري اجراات چې دي هغه ترسره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې د ازادي رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیون افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور مېرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستای راپور راخلو. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نور برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هماله پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه څرګندونې پرون د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خبره شوې دي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په خبرګون کې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلی او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کوم نوې لیوالتیا وي یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوې دي. هدربار پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی